السلام علیکم ازادي رادیو ته غواګیاست د 7 خبرونه واوري زه امید زهیر معلم د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړي چې په بامیان کې د دوی وګړي وژل شوی پیدرو سانچز تیر شپه په خپل اکسپانډر لیکلی د اسپانوي وګړو د وژل کېدو په اړه خواشینه شوی خو نوموړي دا نه دی لیکلی چې په دې پیښه کې وژل شوی بهرنی سیلانیان ټول اسپانویان دی او کنه بل خو رویټرز خبری اژانس د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې تیر ورځ جمعه د دې هیواد درې وګړي په بامیان کې وژل شوی او یو بل ټپي دی د طالبانو حکومت هم په دې پیښه کې د څلورو تنو وژل کېدل او څلورو تنو مړینه تایید کړي او دای هم ویل چې د دې پیښې سره په تړاو څلور تنه نیولې دي لا تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی بل خو له دې برید وروسته ځنیو هیوادونو په دې اړه غبرګون ښودلې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپل اکسپانډر د دې حملې په اړه د خواشینۍ ترڅنګ د ملکي افغانانو او بهرنیو قرباني شوی او کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي تاوتریخوالی حل لار نه ده د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو شارز دافیری کرنډې کر هم په خپل اکسپانډر د برید بوز دلانه بلل او د غندلو ترڅنګ د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې کرنډې کر دا هم ویلي چې افغانستان ډېر تاوتریخوالی تجربه کړی دی اروپایي ټولنې هم په یوه اعلامیه کې د برید په کلک کوټو غندل دي د ټولنې په یوه اعلامیه کې چې په خپل ویب پاڼه یې خبره کړې ټولو هغو کورنیو سره خواخوږي ښودلې چې خپل خپلوانی په دې پیښه کې له لاسه ورکړي او یا هم ټپیان شوي دي د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د لوګر په محمد اغي ولسوالۍ کې د 13 شپې 14 په سیمه کې د پخوانیو 14 توکو د 14 پایله غني د دې وزارت وایي عبد المتیر خاني په خپل اکسپانډ لیکل تي رښ په 12 نیمه بجې د دوی ځانګړو ځواکونو د عالمي مرکز شکار قلاته نږدې یو اندازه پخوانی 14 توکي چې په یو ځای کې خودل شوی وو د دوی د یو اسکر د بی احتیاطۍ لامل 14 دي خاني زیاته کړي چې په دې 14 کې چاته زیان نه دی رسیدل بل خو د لوګر یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې 14 غږی آن مرکز از پول عالم کې هم اوریدل دي پټولنی زور سنوي کې هم خبري شوی ویډیوګان او معلومات خي چې 14 زوره وره او ان تر لري سیموي د زنیو کورونو خخي ماتي کړی دي د افغانستان د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په کابل کې د طالبانو د مشر په ساتونکو بریټ کې د هغوی درې تنه وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی د جبهې تیر شپه نا وخت په خپل اکسپانډر لیکلي چې کیانو د بریټ پرون ماخام د کابل د شاهد شمشيره جمعه تر څیرمه د اړت په موقتی کمربند کې د ملاحبت الله د ځانګړي ځواک په وسله والو کړي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومتي چارواکو منل چې د دوی مشر له څو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د والیانو په یو غونډه کې ګډون وای نه هم کړی دی د ملګرو ملتونو یو چارواکی وايي په افغانستان کې هر ورځ 14 لکتر لږ دوه کسان وژني یا هم ټپیان کوي د سولې د عملیاتو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ژان پیر لاکروا پرون پر خپل اکسپانډ لیکلي چې په هر لاسو تلفاتو کې اتي د ماشومان وي لاکروا لیکلي خوشاله ده چې افغانستان د خپل سفر پر مهال له کسانو سره کتلي چې دغه تهدید د کمولو پر وړاندې د اقدام هڅه کوي طالبانو بیا پرون خبر ورکړ چې په بلخ ولایت کې یو سرګولولې 14 تو ماشومان ووژل او بل یې ټپي کړ په خبرون د بلخ ولسوالۍ په عالم خیل سیمه کې شوی د افغانستان کرکټ بورډ وايي د کرکټ ملي لوبډله په ویسټ انډیز کې در روان نړیوال جام خپل لس ورځېنی تمریناتي کمپ پیل کړی د بورډ وایان سید نسیم ساتات پرون ازادي رادیو ته وویل ملي لوبډله ویسټ انډیز ته تللې ده
هغه لوبغاړي چې آی پی ایل کې دی خپل هم د لوبډله سره ان شاء الله ډیر ژر یو ځای شي په مخ کې لري چې دوی رسمي سیالي پیل کړي دوی په ویسټ انډیز کې تقریبا لس ورځې تمریناتو کې د غرض نړیوال جام ته مخ دوی دوه دانی تمریناتي وارم اپ لوبي هم لري چې یو عمان سره دی او سکاټلند سره ده
په نړیوال شل اور جام کې بعد افغانستان لومړی رسمي لوبه د جون میاشتې پر څلورمه له یوګاندا سره وي بیا بل نیوزیلند پاپا نیوګینیا او ویسنټی سره هم لوبه وکړي او د ایران پولیسو پرون اعلان وکړ چې د 3 اروپایي وګړو په ګډون تر 250 زیات کسان د شیطان د عبادت یا شیطان پرستۍ په تور نیولې دي ایران دولتي اژانس د پولیسو د اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د شیطان پرستۍ یوې شبکې د غغړې د پلازمېنې تهران په لویدیځ کې نیول شوې دي چې یو سل شپږ څلوېښت نارینه او یو سل پنځه لس ښځې وي پولیس وایي دغه کسان په نامطلوب وضعیت کې وو چې پر کالیو سر مخ او ویښتانو یې د شیطان د پرستش ځانګړې نښانې لیدل کېږي
اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی پسرلی صاحب په پایل کې تاسو دننه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دم غړې د اوزګاری له وجې کوم ستونزو سره مخ دي
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر خنډ دی امیدوار کوم کې هم نه دی مشکل نه چې کوم ځوان شالته دي هغه په دې لاته کې چې ترسو افغانستان پری دي او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی بیرته د وطن ارمان کوي نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی موږ اوبه ځمکه هوا ارزانه بشري نیرو لرو خاوره لرو اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه اوبه او زراعتي ځمکه دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي ځوانان باید واله او منځنۍ تشبثات پیل کړي په دې برخه کې مخته ولاړ شي د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی زمیشه فرمونه زه چکم ګورم چې هر ورځ وظیفه اعلانې دندې اعلانې زما په ځوانانو کې هغه ستونزې دا ده چې دوی په خپل لغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي لمړی ظرفیت ډیر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي دوی دا چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي ډاکومنټس باندې کار وکړي چې باغې کې رزومې دی اکثر ځوانان رزومې نه لري که رزومې لري هغه شی یو جنرالست شی جوړ کی بس یو چاته وویل کی بیا شکایت کوي چې زه نشابلس کیږم دلته واسطې دی دلته دا ده دلته هغه دی دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي زه په افغانستان کې پاتې شوم په دې خبرې چې په افغانستان کې واسطې شته دي په دې خبرې چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي ولې داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي خپل لار ځان پیدا کوي همدغه سي بحراني حالات کی ځان د فرصتونو لټوي او مختزي
bale پسرلای صاحب په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپل پورته سی کار وکړي او څه وګټي ام ځان تام کورنۍ ته یو څه به تاسو اتمن خبر یاستې چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړی توپ نه ورکي هغه چې لیاقت لري استعداد لري تحصیل لري ک ار دفتر ته سر ورخاره کې هغه کسان دي چې غوي نه پويږي اصلا په دې نه پويږي چې یو امضا چیرې وشي مګر دی یو ځوان په ځای قرار کړی ده دغه ته څومره دي افغان ځوانانو اساسي او بشري حق تر پولند سوي
دا نه عدالت دی دا نه انسانيت دی حکومت ولي دی نه دا اسلاميت دی نه دا افغانيت دی او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني دا اوسنۍ وضعیت چې بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولای او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي او یو موقف کې مقرریږي دا جفا ده د ټول ملت سره بدبختانه زه به په ډیرو کلکو ټکو غندم او دا د ځوانانو سره ظلم دی زیاتای دی ولی یو خبر را کوم چې د پیښې نه تیښته نسته اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي او دا بحران باید فرصت باندې واړوي دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دی یو وړوکی موقف وي بل وي بل خدمت وکړي د هغوی نه زیات کار وکړي خپل ارتباطات جوړ کړي چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي دا ډیر دوام نه پیدا کوي دا وضعیت که دغه سي دوام ولري دا په خپل ګډوډیږي لمنځه دي ځکه چې په اخر کې نتیجه ډیره مهمه ده خلک د نکار غواړي او د دولت لپاره دا ډیره مهمه ده چې عواید ولري خپل سیستم جوړ کړي زه په دې باورمن یم او زه په دې پوهیږم چې خلک خاص عقیدې فکر او ګوند او یا د ډلې پورې مربوط دغه سي شرایطو پر اساس مقرریږي او مقرر شوي دي ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي دا ورته سخته ده ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود ستونزې هم درلود ولې زما ځوانانو غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي
بله پسرلی صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نشته که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړئ چې آیا قرار کېناستل چورت وهل طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نشته دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي
چې تاسو دوه موضوعات وایم پرې کې لومړی دا موضوع ده دا زما د ژوند تجربه ده لطفا ځوانانو دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی زه نه ستاسو پلار یم زه نه ستاسو نیکه یم نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم او زما زړه درد کوي زه د زړه حال تاسو ته نن وایم هغه دا دی چې لطفا د قومي سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ دا ډیره مهمه ده کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعات او قومي موضوعات او د ژوندۍ موضوعات پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو امون کول شي پر مخ لاړ شو خپل ژوند جوړ کو اوس په پښتانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په دغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی دا اسلام پال نه دی دا ګیره لري دا دانه لري ولا ټرمپ دا کار وکړو جو بایدن دا کار وکړو پوتین دا کار وکړو په فلسطین دا وسو په اسرائیل دا وسو دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي احمد شاه ابدالي دا وکړه میرویس نیکه دا وکړه موږ دا تاریخ لرو موږ هغه لرو تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه تاسو کړي اوس وایه ته په خپل دور کې څه کوې دا د ټکنالوژي دور دی د پرمختګ دور دی خلک اوس د امریکې څخه وځي د اروپا څخه وځي دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي په پاکستان کې دي په فلیپین کې دي په چاینا کې دي او په بنګلادیش کې دي یا په افغانستان کې دي دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي یو کارګر ورته که په چیرې په افغانستان کې کار وکړي هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي هغه سره خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نسي کولی چې یو کس د یو هفتې دپاره وګمارې او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته سوی چې که چیرې زما ځوانان د سیاسي قومي ژبني تعصباتو سیستمونو فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی د الفت صاحب یو کتاب دی نثر یې ډېر پیاوړی دی ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې بل کس پیدا سي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي په دې باندې کار وکړي څنګه کولی شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو چې دا زده کړه اپورک تلار سی اپورک تلار سی فریلانس ڈاٹ کام تلار سی آن لائن برخو کی فعال سی لنکڈن کی فعال ہو سی خلقو تا میسجن ہو کی چیزما کی دغه ظرفیت دے دا کارز کوای سم او پکا ما پامانا پیسو زدر دا کوم او خلق ورته بزنس ورک کوي وی سید تخپل د کار نمونه ما تراولیګه چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي خو کار ورته سپاري اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي چینایان هم دا کار کوي فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته پاکستان ته نورو هیوادونو ته ویل ته کارمند ارزانه ده پیسې ترې پورته کړي دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه تخپل سیاسي فکر ټولنیز فکر مذهبي فکر دا بحثونه ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونه باندې واړوي چې دا شی زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ورته ډوډۍ وېسم زما خور باندې حق لري چې زه ورته ډوډۍ وېسم زما ورونه باندې حق لري زما زامن او اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم زه نه سیاستمدار یم نه زه په حکومت کې یم نه بل یم نه بل یم زه یو غریب سړی خپل کار کوم کله چې تاسو خپل لیک معلومه کړه او چې هر نظام راستي دا خو طالب دی که بل دی که هر نظام راستي تاسو رسول غرض نه لري ځکه ته یو به طرفه سړی ته یو کاروباري سړی کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري هغه هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري خوراکي مواد ته ضرورت لري بوري ته ضرورت لري نقل ته ضرورت لري چاکلیټ ته ضرورت لري دوا ته ضرورت لري پر سامول نیول ته تر ایبروبروفین پورې ټول ټول برخو کې دې ته ضرورت لري لبنیات ته ضرورت لري که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي یو ډول په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي بل ډول په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصرف کوي تولید وکړي صنعت باندې کار وکړي واړه واړه کارونه جوړ کړي نه د طالب سره غرض ولره نه د جمهوریت سره غرض ولره نه په سیاست کې وغږیږي تا ته څه په سیاست خدا خواري او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زم چې مو کوي خپل وخت مزه یې کوي خپل فکر مو خرابوي په اخر کې تاسو لیوانل کیږي ولې دا فکر باید اقتصادي فکر باندې واړه ولسی زما هیله دو غختره د ځوانانو څخه هم دادي
واقعا چې له ځوانانو نه ډیره تم کیږي چې دوی باید ډیر کار وکړي فعال وسی مګر یو څه بل تک فکر وکړو په افغاني ټولنو کې مور پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سند روزي چې هغه کوم زداکړه چې په ابتدا کې لازمي دي هغه باید ورته وسی مثلا دوی پراته خپل ژبې نه بل ژبه باید ورزداکړي سي دا کارونه نه کوي دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کوي او بل اخره پاینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلای
بد وختونه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو د تحصیل لاندې راغلي دي، او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوی چې کار وکړو، زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخند او پسخند وهي چې دا هغسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی، ولی مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځوو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې خپل خلکو ته خطاب کوم، که زما د خبرو په واسطه د یو کس یا دو کس ژوند تغیر شي او دوی توجه وکړي زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعات باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري، ځکه اوس په ټولنه کې داسې یو وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دویم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ویرجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په میلیونو ډالر خپل ملک ته لیږي، د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما ملا په کاروبار نه پوهېږي، یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو، دا دنیا او هغه دنیا چیشته الله د دنیا ته پیدا کړی رېګلی، خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانی کوم مسلمانی؟ غوره مسلمانی ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، دا بیرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي، خیرات ونه غواړي، سوال ونه کړي، د نورو پیسو ته کې نه نه، مفت پیسو ته کې نه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ ټول لګیا یو خیرات غواړو، زما او ستا پر موږ ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب مل دی، دا ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه، لږ دغه خپل شته منابعو نه استفاده وکړئ. د غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو، زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه شته. تاسو وګورئ چې حرکت وکړي، دا ټول شاړې پرتې دي، دښتې دي، دې نه یوازې استفاده وسي، ولې دا نه کړو؟ ولې باغونه نه جوړو؟ تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو؟ دا ټول هغه موارد چې کاروباري فکر غواړي. دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي. ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي. اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي، او دا د عزت ژوند نه دی، دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده. د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې، عذر زهري بل چاته ونه کړې، وتعز من تشا وتذل من تشا بيدک الخير. فقط په الله باندې ایمان ولرئ، خو زحمت وباسئ، کار وکړئ.
پسرلی صاحب، په اخر کې که حاکم نظام ته ویل ولری تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي، هغه که د کار حق ده، د ژوند کولو حق ده، پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعونه خلک استفاده وکړي. تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی، که چیرې سم وکارول شي، که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي. فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو.
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولای شي هغه توقعات پوره کړي. غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی، راوس سیاسي نظام در کړی، خلک در کړی، جغرافیه در کړی، محیط در کړی، هر څه در کړی. نظام اوس ستاسو د واک، ستاسو د قدرت، ستاسو دی. دومره شل کاله مو چې جنگ وکړه چې سل رقمه ټاپي وو، د کفر بلبل ولګاو، پلونه م جوړو، تاسو خرابو، یو رقم بل رقم اوس ستاسو نوبت دی. دا الله امتحان هم دی، د ولس توجه هم تاسو ته دی، د نړیوالو توجه هم تاسو ته ده. د افغانستان جوړ کړي، افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي، زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي، زه ورته هغه ته احترام کوم. بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي، که ور نه کړي دا نظام به دوام نه کوي. څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي، ملا به ماتېږي، بیا به خلک در په در روان وي، یو به یو خوا وي، بلبل خوا وي، بیا بل نظام به راځي. موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډ وډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کړي، چې دا مناسب نه دی. فقط دا ده چې زموږ دغه د مکتوبونه خلاص کی په خدای زما درد درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي د افغان په توګه د ځوان په توګه ځان مسول بونم بولم چې خپل د خويندو لپاره باید زه کار وکم دوی باید مکتب ته ولاړ شي د نارینه ټول باید غیرت ته دی وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې دغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستانه نیولې تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه کې ځي درس وایي زده کړه کوي د دې ټولنې یو برخه ده نو دغه اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او کور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني ته ویسي
بله ډېر زیات مننه پسرلای صاحب تاسو ژوندی سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېر مننه خو په امان
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
قدر من دوستانو په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاک باندې خبرې کوو لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې کله چې د 2020 کال دی اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې تفریح کول د بشر حق دی کنه او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسولیت بیرته چاته راځي کیږي په خبرونه کې لمونګ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور میلمه ته راغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته تاغه تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهنی کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي دوی سه یو نو واخ ژوند کوي دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسایه پیدا کی او یوازې هغه چې انسان ورو د هغه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه د تفریح تفرینو د یعنی سیاحت هم ویل سو یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لیک لري د کور ساحینه لیک لري سو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځایو ته زو دې ته موږ تفریح ویلې سو
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره یو درته ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري دا یو د چا خبر ریفرش ضرورت لري او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې ته سوچ پدې وکړې چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې نو دا هر یو ته ضرورت دی یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی پدې کې سسنا نشته هغه هغه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري هم دغه سي استړای کیږي ضرورت دی ته لري چې تفریح وکې او تفریح تلارسي
خو په یو شمیر کور نه یو کېدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاری کله چې په کورنۍ کې لدوینه غوښتنه موسی چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ سونو عکس العمل خي په دې اکل راته وغږیږي
د سې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقوقو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ او ته غلو ته یعنی ماشومان او ته نور او ته ټولو ته د سې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده بي ځای ګرځېدو دي یعنی دا وخت ځای کول دي دا د بیکار خلکو کار دی یا د صرف سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسه وخت ځای کول او بې مفهوم کار دی نو دغه ذهنیت چا ولري متاسفانه دغه اجرات خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې یو ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه څه خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکری اوسهینو لپاره داخلا کړ.
د مشمون لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، کچېره د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره ماشومان سره مکتب ته درس وایي. دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي، دوی بشرګه سکل د کله کار خنګي کوي، درس وایي کله کور کې مصروفیت لري، خو دواز درې ساتي او راځي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی. اړین دی یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر ده.
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو؟
په ښارونو کې په لوی ښارونو پارکونه ولرو، دغه پارکونه سي معیاري، دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي، د خلکو د حقونو په بلردو کې هواو کې د دیو په ټول سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلو نه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره څه یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت پکې خطر شي او ښه هوا ولري. د نظافت ډیر مهم دي، بخي زیات مهم دي، په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کسبدانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی. دغه ځای ته مونږ پارت کویلې سو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح نه منی کیږي، البته خج مهدف دي زینی زوینو ته چې تفریح زایسته او ماشومان له نارینه سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي، هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي، ځکه کوم څه نه په سبب دی لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتافي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي، یعنی دوی حق نه لري چې په ارکونو کې چوکۍ او ته دغه څه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته zarar ورسي. موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو خپل چاپریال هم خو وساتو او پزدمن کې دا حق نه لري چې دا zarar ورسوي. هم دا څه سم غواړي ساتي او حقونه د مونږ ورکړل شي، هم دا څه چې ته مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي او دا حق مونږ نه لرو. کله سم خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو. دا متقابل دی، متقابل عمل سکل احترام وکړو، احترام نه کیږو موږ.
bale تاسو په د حقوق برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري. راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی.
تاسو خپل اخ پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو، سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي. د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کیو چې خپل ژوند تیر کړي. دغه خلک متاسفانه د روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي. دا خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی. دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي، یعنی د عمر عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشرګا د خپل اساسي حقوق نه محروم دي. دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایسي ویني د
خلکو د صدر دوی او د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان پو کې او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق ونه پیژندې نو هغه څنګه کوي چې د خپل حق نه دفاع وکړي دا مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې دا کار وکړي او دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنا چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورور ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولر وکا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او بل هغه چې فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلک ته پدې پوسو مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کی او نو پیژني او ورته ورکی نو دا تعدی او ظلم مستقبل منځ نو په دې معنا چې حق بوته جندل سي نو عدالت راځي او ساينه راځي ژوند خکېږي او خلا راځي دا خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
ډیر زیاته مننه منصور صاحب تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ قدر من اوردونکو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری
azadiradio.com
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د اونۍ د سیاسي او ټولنیزو پیښو د شنن لپاره د ازادي ځانګړي و مورسته محرکلای کوم نن خبريږي چې د ورزګان ترين کوټ کې یو کس له څلور ودونو یو شپه تا اولادونه لري خو رزق تیاریان دي کندهار کې د اوخمرغان په فارمونو هم خبرې درته لرم یو وخت د سیاستوالو د ورستنې دو او بیا نیول کې دو په تړاو هم ځنی مهم ټکي شته دریو کالو کې د طالبانو په لاس د ملي ځواکونو د څوي می چورلکه د سقوط کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکي ملګرو ملتونو کې د رائے له حق نه د افغانستان محرومیدل سره لدی چې طالبان د ملګرو ملتونو څوکۍ ته پته مدي خو په دغه سازمان کې د جمهوریت لپاره ځای پاتې او موجوده استازي نه هم د رائے حق واخیستل شو افغانستان له دریو کالو راهیسې د وضعیت فیس نه دی ورکړی
متاسفانه افغانستان ورسره بلې د انزوا حالت ته ځي افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو ټوټکه ګرځېدلې ده او هیڅ نو رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري هغه د سوداګریزي اړیکې دي د ډیپلوماتیکې اړیکې دي هغه نورې فرهنګي اړیکې دي افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی
د بغلان سیلاب زپلیو غمنګیز او پریشان حال ناورین درانه مالی او ځانی تلفات اړولې طالبانو اله د مړو د کفن او تدفین کمیسون ورته ټاکله ته نړی مرستي کمرنګ او ځان یې بے پامه نیولې
پیسې مزه چې نو خوراکي توکي سره پیسې سره نه سپری سره یې چې نه سړي وروړه پرنداله خپل کې ګرځي وو
دیګا یې شوستان هم نه سر ګردن هم نه بیخي تاوو بربر چې مو ماده
وسو شپږ نسکاس هیوادوال سرسری او ستی زخمیان سوی دی تقریبا 8900 کورونا پوپلی او جزی پروګو ویجار سوی دی
د خلکو پر ناراضیاتی د طالب مشرانو سر خلاصیدل د معرف وزیر او څو نور چارواکوی اندېخنه خودلې چې په شاخرچي او ډیر ودونو اقتدار کې په مصروف پاتې کېدو به ولست هیڅ مخونه لرو
صاحب کرام داسې حکومت کاوله کوسې مشکو څوک ورتلای نه سوې ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوې پر سر کولای د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي دا به اخر د اولس مور څخه مخ واړی پر بل افا
ته په حلال نکاح باندې کوي ودا سوال زدش کوم دا وایې دش کوي چې په دې درس لکه تا خزو کوم نه ته دې جگ کړ دا درس لکه روپې تا لکه مګ
په حاکم ډله کې د دوی ځینې مشران د دوی ځینې چارواکي هغوی داسې نخرې شروع کړې وي چې شروع کړې البته چې اصلا د ټوپک سالارانو د جنګ سالارانو او د هغه مقاماتو چې ځانونه له ولس نه پورته ګڼل هیڅ توپیر نه کېږي.
او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزادۍ لاریونونه د سردار امان کشمیری په مشرۍ دغه لاریونونه وروسته لاغې د آزادۍ په انقلاب ووختل چې د پاکستانی ځواکونو په ډزو کې درې ځایي کسان ووژل شول. وایي پاکستان باید پوه شي چې دا وزیرستان نه دی.
اوس د آزادۍ رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خراغ لاستوي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم تیره ونه د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسامبله کې د فلسطین د بشپړ غړیتوب لپاره تر ډیره بریالي بحثونه او رایه چونه وشوه، خو بلخوا دغه سازمان له افغانستانه د رای ورکولو حق له دې عمله واخیسته چې په وینا یې افغانستان له دریو کالو راهیسې د خپل غړیتوب شپږ سوه زره ډالر نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو د قانون په اساس هر غړی هیواد چې تر دوو کلونو په زیاته موده کې د خپل غړیتوب پیسې ورنکړي د رای د ورکولو حق یې ځنډول کیږي. په دې مسله باندې خبرې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط آزادۍ رادیو ته ویل دا کومه سیاسي مسله نه ده او د افغانستان د رای ورکولو حق پکې لدی عمل ځنډول شوی چې درې کاله وشول کلنې شپږ سوه زره ډالر حق لوزیت نه دی داخل کړی. خو له دې هر څه سره سره بیا هم افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې د وینا نظر ورکولو او د ګډو پریکړو لیکونو د وړاندیزونو حق لري. سچینی آزادۍ رادیو ته ویل د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنې فیس دوه سوه زره ډالر دی او داسې لارې چارې شته که ملګرو ملتونو ته قناعت پرې ورکړل شي دا ستونزه حل کېدای شي. د افغانستان تر څنګ اکوادور، کوموروس، سومالیا او وینزویلا هم د رای ورکولو له حق نه محروم شوي دي.
په دغه یو حالت کې به افغانستان سخت زیان مومي. هغه که د ملګرو ملتونو کې د افغانستان د موقف مسله ده که په نورو سازمانونو کې خبره ده، اصلا خبره به ډیره معنا نه لري کله چې یو څوک استازی هم واوسیږي که هغه حتی د رای ورکولو حق هم ولري خو چې په کور دننه باندې هغه دولت نه لري او دولت هم مشروع نه اوسیږي، د نړۍ سره د رسمي تعاملونه لري، د افغانستان د خلکو په خوښه نه وي راغلی، په نړیوالو تعاملاتو کې برخه ونه لري، دا به ډیره تاثیر ګذاره ونه اوسیږي. متاسفانه افغانستان ورسر بلې د انزوا حالت ته ځي. افغانستان د نړۍ په نقشه باندې یو تور ټکی ګرځېدلی دی او هیڅ نوی رسمي تعامل د افغانستان د دنیا د هیوادونو سره او په دغه نړیواله ټولنه کې اصلا وجود نه لري، که هغه د سوداګریزې اړیکې دي، که ډیپلوماتیکې اړیکې دي، که هغه نورې فرهنګي اړیکې دي. افغانستان کاملا په انزوا کې پروت دی او دا ډیره زیاته د خفګان خبره ده.
او د بغلان په سیلابونو بیا د یوې اونۍ په تیریدو لا هم له قطر او جاپان پرته د طالبانو په شمول نړیوالو مرستندویو سازمانونو د بغلان له سیلاب ځپلو سره د پام وړ مرسته لا نه ده کړې. د طالبانو اقتصادي معاونیت یوازې د بغلان د سیلاب ځپلو سیمو ننداره له هلیکوپټرو کړې ده او د بغلان د پیښې قربانیانو ته د تدفین او تکفین کمیسون ټاکلی. په داسې حال کې چې افغان پانګوال میرویس عزیزي 50 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې او د دې تر څنګ دوه ملي لوبغاړو راشد خان او محمد نبي خلکو ته د خوړو رسولو او آنلاین مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان وایي بغلان کې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي، دولس زره کورونه ویجاړ دي او ټول ټال اتیا زره کسان زیانمن دي او هلته لا هم خلک د مرستو په تمه اندېښمنوونکي وضعیت کې پراته دي. ازادۍ راډیو ته د بغلان یو ځایي خبریال عبدالله حیدرزي د غموونکي ډالۍ په نوم د سیمې ځانګړی راپور رالیږلی او ویلي دي د بغلان د خلکو د لاسنیوي لپاره هیڅوک په میدان کې نشته.
سیلابونو د کلی بڼه بیخي بدله کړي او هر څه په ویرانه بدل شوي. دلته پر دې لارو پلی مسل ناممکن دی. د سیلابونو اغېزې او ویجاړي لا هم په تګ راتګ کې ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. دلته یو وخت کورونه آباد و خو اوس یوازې خټې، بوټي او کاڼې پراته دي.
پر ټولنیزو رسنیو هغه ویډیو چې یو بسته کلی د اوبو لاندې کېږي هغه د بغلان ولایت د شهر جدید ولسوالۍ لکیانو سیمه ده. شاید تاسو وینئ دغه سیمه کاملا د اوبو لاندې شوه، خلکو ته یې ډېر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. دا چې د خلکو ژوند څنګه دی او په دې څه تیریږي، له موږ سره پاتې شئ، تاسو ته دی اړوند معلومات درکړو.
په کلي کې وروره مازدیګر څلور بجې درې نیم بجو شاوخوا باران وسو، بس سیلاب راغی، سیلاب سره هغه ګیرې کړو، نور مونږ د خپل کوره نسو وتای. سر دغې مدینه کې خوله بامبو تجیک سو، خو سیل راغی، انډیواله مالونه حال ټول تباه سو، فقط صرف ضرورت هم نجات ورکړی ده. پیسې مسې چې نه خوراکي توکي سه، نه پیسې سه دي، نه سپلی سه دي، هېڅ شی نه سه دي وروره. په انده لایقو کې ګرځېږو،
همې کې رسېدم، بېخي همې پوسته کې رسېدم کې حالې د سره کې پخته میبرایم. از بالا مسلی یک تیفه سر ما آمد. شش نفر شهید دادیم، دیگر بستیم، دو تا سه نفر زخمی است، شاسر اشتکا دیگر زنده برامد.
د خلکو پر مخو د سیلابونو لامل د دوی د کورنۍ د غړو او خپلوانو مړینې، فقر، بیوسۍ او اقتصادي ستونزو نښې لورای ښکاري. سیلاب ځپلو د خپلو کورنیو د بیا جوړولو په اړه راته وویل. یو څوک چې د ماښام ډوډۍ ون لري، نو څنګه به د کلونو جوړ شوي کورونه او سرپناه بیرته د پخوا په شان ورغوي؟ د دوی په څیرو ناهیلي لورایا څیوری غوړولی. دوی وایي مرستندویه بنسټونه دې ورسره د سرپناو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د ډوډۍ د خوراک پیسې نشته دي چې مونږ ډوډۍ وخورو، دا کور به څنګه جوړ شي، په کومه پیسې به جوړ شي؟ د کومې کور څخه اوبه وړي دي؟ لاړل تباه سوی، چې نشته دي
یاره. مکتب خو یو مکتب جماعت پاتې ده، نور خار سم د لاسه ورکړي دي. ذاتي څه کورونه چې دي ټول خراب دي. هلاکه هېڅ شو واسم یم، دغه یو کورم لره، دغه نور نم ځکه لرم، بل شه لرم، دغه یو کور لره دام هم دمه.
زموږ د مستند انزور پای خدای وی ژوري ویجاړی د وحشت پیل. دغه سیمه په بشپړه توګه سیلاب ویجاړه کړې ده. هیڅ کور پکې روغ نه دی پاتې. ښوونځی، مدرسه، جماعت، هر څه پکې ویجاړ شوی دی.
خانه ما از لنگ سیل براست، امید خانه خود تازه مروسی هم کردیم و سالی کلیم رو بردگیست. یک پرده یادگاری از من مانده، یک ساعت، یک قرآن کریم، قرآن شریف مانده. دیگه هیچ چیز به من وجود رماندگی نیست، کل و سالی من سیل بردگیست، یک خود باقی مانده خود.
د کلی منځ ته داخلي ګو په نری ویجاړه شوی کوڅه کې خلاصتمی د لومړی ځل دی چې بی صاحب کور ته پرته له اجازې نه نوزم. د سیلابونو له امله د ویجاړ شوو دیوالونو خفه څیره انسان جوړوي. د دغې خونې پر دیوالونو یوازې زموږ سپیشلی کتاب قرآن کریم پاتې، او ورسره د دیوال په پورته برخه ساعت د کور د خلکو له شور پرته ټکا کوي. د دې رنگینې خونې په لیدو فکر دې هلته بیایي، چیرې چې صاحب به یې له خپلو بچانو سره خوشحاله وخت پکې تیراوه. له دې ځایه د هغه نړیدلو کورونو پر لوړ ځو چې خلک یې اوس د خپلو نړیدلو کورونو د بیا جوړېدو لپاره لاسونه بډ وهلي.
خانه از بین رفته، ما یعنی میجد همی چیز میزی خودم میگم که بکشیم بیرون نوسو قلاج کنیم، دیگه چیزی زندگی ده ما نمانده. دیگه ای از شوشتن هم نیست، از بردن هم نیست، بیخی تباه و برباد شدیم ما مردم.
د ویجاړ شوي کلي په یوه څنډه کې مو سترګې په سیارو روغتیایي ټیمونو ولګېدې چې د دې سیمې د ټپیانو پر ټپونو د ملهم پټۍ او ورته نور درمل ورکوي. یو کارکوونکی راته وویل سیمه کې پراخه او لا ډېرو روغتیایي بنسټونو ته اړتیا لیدل کېږي چې دلته راشي او د خلکو ستونزې حل کړي.
زیاد مریضان ما دوا دادیم که بیش از 120 مریض دیجه تا ما تانستیم برشان دوا بتیم و همچنان جراحات را که داشتن ما پانسمان کردیم. خیلی خانه در اینجا تخریب شده، خیلی خانه هایی هسته که وسایلش تخریب شده، مردم بسیار در یک وضعیت اسوار قرار داده. امیدوار هستم بگم به استاد نهاده هم که دستشان میرسه به مردم ما و شما خدمت کنه.
بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسؤلین وایي د بغلان په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 115 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 215 نور بیا ټپیان دي، او دغه راز په زرګونه کورونه نیمه یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
بدبختانه د هیواد په شمال، بغلان، تخار، بدخشان، هرات، غور ولایتونو کې دغو سیلابونو ځینې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د دغو زیانونو له جملې څخه تقریبا او تخمینا 126 کسه هیوادوال د ژوند له لاسه ورکړی، او تقریبا 226 کسه هیوادوال سرسری او ستي زخمیان شوي دي. تقریبا 8900 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. تقریبا 3010 مواشي هم تلف شوي دي.
په بغلان ولایت کې یوازې شهر جدید ولسوالۍ نه، ورسره جوخت، نهرین، بورکا او مرکز پلخمري هم هغه ولسوالۍ دي چې د رامنځته شوو سیلابونو له امله سخت اغیزمنې شوي او خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي چې ډیری کورنۍ یې اوسمهال د شنه اسمان لاندې پرته له سرپنا شپې او ورځې تیروي. دغه خلک تر بل هر وخت د مرستندویه خیریه بنسټونو لاسنیوي ته سترګې په لار دي.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه صفی الله ستانکزی خراغ لاست وایم. او که څه هم طالبان افغانستان ته د سیاسي کمیسیون له لارې د 800 سیاسي شخصیتونو د ورستنېدو ادعا کوي، یو تازه د کونړ د پخوانی والي وحید الله کلمزي د ورتک خبر هم ورکړی، خو په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې دوی د علاګل مجاهد په نوم د ولسي جرګې یو وکیل د دوم ځل لپاره نیولی او په ننګرهار کې بانفوزه ولسوال حاجي غالب بیا ادعا کړې چې د طالبانو له لاسه بیرته جلا وطن شوی دی. د طالبانو کمیسون د علاګل مجاهد د نیول کېدو په اړه سپیناوي کې ویلي، نوموړی د قاري سید الله په نوم د یو کس د وژنې په دوسیه کې نیول شوی چې قاتلانو یې اعتراف کړی و د دغې وژنې لپاره ورته علاګل مجاهد پیسې ورکړې وې. خو بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو سرسخت ټیم مخالف ولسوال حاجي غالب په یو ویډیوي پیغام کې ادعا کړې ده چې د تماس کمیسون له لارې افغانستان ته ستون شوی او مګر بیرته مجبور کړای شو چې هیواد پرېږدي او اوس یې طالبانو د زوی په کور چاپه وهلې ده.
دا د پلانې کړې که مړیم کړي که ار څه هم کړي، خو تاسو بخنه کړي، تاسو بخلي یو ستاسو مشران، بیا د مشرانو خبره نه منئ، بیا خو نه اسې وایي اسې په راډوګانو کې او په دغو کې وایي چې مونږ صلح ده، مونږ دا دي، مونږ معافي ده. معافي دې ته وایي چې زه درنه راوتښتېدم، معافي دې ته وایي چې زما زوی ونیسي، معافي دې ته وایي چې نور ماشومان راته وځوري، معافي دې ته وایي دا معافي ده، دې ته معافي نه وایي.
تر دې وړاندې د ولسي جرګې یو پخوانی غړي شاپور حسین زوی هم ادعا کړې و چې له راستنېدو وروسته ورته د طالبانو حکومت کې ځینې کسان ستونزې جوړي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعال کسان د ځینو پخوانیو چارواکو د نیول کېدو او د طالبانو لخوا یې د ځورولو هرکلی کوي. دغه فعالان په دې اند دي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو خلک د خپلې زورګویۍ په دوران کې تر پزې راوستي، خو ځینو بیا نیوکه کړې ده چې طالبان په دې کار سره د بخښنې او خلکو سره د سولې ادعا دروغجنه ثابتوي.
دا د دې عواقب به ډېر بد وي او دا سنشي چې بیا به په دې خپلو کړو دغه کوم اعمال او کوم کړنې چې دوی ترسره کړي په دوی به بیا دوی خپله پښیمانه وي. ولس خو دغه وطن دی، د افغانستان کې ټول پراته یو، ټول ژوند کوو، ټول وطنوال مو په همدغه هیواد کې دي، لس کاله، شل کاله، دېرش کاله. خو هدف دا ده چې د ولس سپکاوی او له ولس نه ځان پورته ګڼل دا بی عدالتي ده.
او بل غاړه که څه هم طالبان ځانونه د خلکو استاد او له ولسه راټوکېدلي حاکمان بولي، خو د دې ډلې د یو شمېر غړو په وروستیو څرګندونو کې داسې ښکاري چې ځینې مشرانو یې درک کړي ده چې خلکو ترې فاصله نیولې. تازه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست سید حبیب الله اغا کابل کې وی غونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د ځینو چارواکو کړنې تر پوښتنې لاندې راوستي او خبرداری ورکړه چې دا ډول کړنې به د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د مخ اړولو سبب شي. هغه ویلي د طالبان ځان د صحابه او ځایناستي بولي او د خلکو په ملاتړ تر دغه ځایه رسیدلی دي، خو اوس وزیران هغوی ته د ملاقات وخت هم نه ورکوي.
خپل نشستو برخاستو باید ساده کړو، د خلکو سره ملاقاتونو باید ساده کړو، د خپل ګرځېدل ور ګرځېدل باید ساده کړو. موږ خو د صحابه کرامو جانشین ځانونه بولو، صحابه کرامو داسې حکومت کاوه لکه اوس یې موږ کوو. څوک به ورتلای نه سوای، ملاقات به په میاشتو به انتظار ورته ملاقات نه سوای ورسره کولای. د پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي، پلان صاحب دی ملاقات نه کیږي. دا به اخر د ولس زمور څخه مخ واړی پر بل خوا.
دا به داسې حال کې ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو ته د طالبانو د څو ځایي مشرانو کلیپونه هم رسېدلي چې د طالب وزیرانو د شاخرچیو او ډیر ودونو په تړاو نیوکې پکې کړي دي.
د افغانستان ملایانو یو طرف ښځو ته توجه کړې ده. اگر که امیر المؤمنین دا فرمان هم راغلی چې چې مشران به درې مسلره مخه وېکا په شریعت کې روا دي خو په امارت پیسو خو مکه و کتا دې امارت په پیسو دا خځه کړی کتا دې پیسو مال په پیسو دا خځه کړی خدای دې په دې کنه کو مکه الله دې درته پوند کی لته به خدای مکتب خلک مشراکی
تر به شک
کې په اړه ډاله کې خلک او خلاف خرګم شته خو مونږ او تاسو چې په دې ټولنیزو رسنیو کې وینو په سوشل میډیا کې مونږ او تاسو وینو یو شمېر د دوی دغه مشرانو قمندانان دا رښتیا هم له ولس نه ځان ډېر پورته ګڼي او اصلا ولس ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو په دغسې حالت کې دا بې اعتمادۍ فضا ورځ تر بلې نور هم پسې را ډېرېږي او ښکاره خبره ده چې یو ورځ نه یو ورځ به ولس له دغې وضعیت نه او له دغه حالت نه دوی به په تنګ راشي او بیا به هغه خپل غبرګون ښکاره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پر مهال طالب وسلوالو یو وار بیا پر ولسي خلکو ډزو کې درې تنه وژلي او یوولس نور ژوبل شوي او داسې ښکاري چې لا هم هلته خلک د طالبانو په اقداماتو ناراضه دي. همداشان د تېرې اونۍ په سر کې د ننګرهار په ولایت کې د ځمکې په سر په نښته کې د یو طالب وسلوال په ګډون درې تنه وژل شوي. د طالبانو ولایتي ادارې که څه هم د پیښو د پلټنو خبر ورکړ خو ټینګار یې هم وکړ چې دغه خلک د غصب کړي ځمکو پر سر وژل شوي دي او که څه هم طالبانو بیا بیا رد کړی ده. خو د امریکا د سول انسټیټیوټ یا یو آی ایس پی وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو وروسته دا هیواد او د پاکستان ځینې سیمې د ترهګرو ډلو لکه داعش خراسان څانګې او ټي ټي پي لپاره په خوندي ځای بدلې شوي دي او په وینا یې چې د ایران په کرمان روسیې په مسکو او یو شمېر نورو سیمو ترهګریزو پیښو ته په پام د داعش لخوا په امریکا او متحدانو یې د بریدونو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوي دي. راپور کې زیاته شوې ده واکته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته دې ډلې د القاعده شبکې مخکني مشر ایمن الزواهری ته چې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو ځای ورکولو او مالي ملاتړ له امله له ترهګرو ډلو سره د خپلو اړیکو ساتلو احتمال زیات کړی. د امریکا د سول انسټیټیوټ د راپور په بنسټ دا هم معلومه نه ده چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ځپل به د سیمې هیوادونو د دې ډلې د فعالیت او همدا ډول د امریکا د ګټو د خوندیتوب سره مرسته وکړي او کنه. د امریکا د سول انسټیټیوټ پر راپور کې لیکل شوی کترهګر د خپل مخ په پوره کولو وتوانیږي نه یوازې غموونکې مرجوب لبه ولري بلکې د امریکا په ستراتیژیک سیالۍ به هم خورا منفي اغیز ولري. لدې وړاندې د سیمې یو شمېر هیوادونو هم له افغانستان د ترهګرو ډلو د ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې وه خو د طالبان حکومت بیا بیا په ځلونو ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
کامل امکان لري چې د دوه په وجود کې د نورو ترګر ډلې په افغانستان کې وده وکړي ځکه یو داسې رژیم په افغانستان کې حاکم دی چې هغه باندې د ولسی نظارت نشته دی. کله چې په رژیم باندې په دولت باندې د خلکو نظارت نه موجود خلک هلته عملا برخه نه لري په دولت کې او نه خبریږي چې څه روان دي تصامیم په څه نیول کېږي بودیجه یې چیرته مصرفیږي افغانستان ته څوک راغلل افغانستان څوک وتل ولس اصلا نه خبریږي د دغسې مسایلونه. نو په داسې په دغسې یو وضعیت کې چې دی هلته د نړیوالو ترهګرو ډلو د جرمي شبکو وده چې ده د هغو راټوکېدل هلته او هغه دنیا ته په تهدید باندې بدلېدل هغه کامل امکان لري او دا 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 بعید نه ده چې دنیا دې یو ځل بیا له افغانستان وګواښل شي.
او سم ټولنیز شبکې تیرونه په افغانستان پاکستان او کشمیر کې د ټولنیز رسنیو ګرمه موضوع د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د ازادۍ غوښتنې پراخ لاریونونه و چې لکتر لګه 50 کسان پکې ژوبل شول او کشمیریانو ګڼ پاکستانی وسایط د اعتراض په ډول وسوځول. د لاریونوالو مشري ځایي فعال سردار امان کشمیری پر غاړه اخیستې او هغه مهال په اخو ډب ووختل چې پاکستانی نظامیانو درې کشمیریان په ډزو وشتل. سردار امان کشمیری د پاکستان حکومت ګواښلی چې کشمیر وزیرستان نه دی او تر څو یې چې د خپلو خلکو لپاره بنیادي حقونه او ازادي نوي ترلاسه کړي آرام به نشي. بلخوا پاکستان تر خپل ولکې لاندې کشمیر ته 3 میلیارد کلدارې انکشافي بودیجه اعلان کړي او لاجنوالو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. خو د لاجون مشران ویلي حتی د مذاکراتو په صورت کې به هم د دوی اعتراضونه روان وي. تې تیرونی د غور ولایت په فیروزکو کې د طالبانو له پیلوټانو څخه د افغان پخوانیو ځواکونو د چورلکه غورځېدو پراخ خبرګونونه پارولي او غنو د ټولنیزو رسنیو کارونکو دا ډله ملي شتمنیو سره په بې احتیاطۍ تورنه کړې ده. یو شمېر نور فعالان بیا د طالبانو د پیلوټانو د روزنې په څرنګوالي نیوکه کړې وای. طالبان د خپلو جنګیالیو له منځه د چورلکو د الوزولو او په دې برخه کې د روزنې لپاره د وړ کسانو انتخاب نه لري. بلخوا د طالبانو دفاع وزارت منلی چې می ولس موډل روسی چورلکه یې له جنګیالیو غورځېدلې ده چې پکې یو تن مړ او دولس نور ژوبل دي. وایي دا ام آی ولس ډول الوتکه په مرکزي غور ولایت کې سیم ته د لویدلو کسانو د رایستلو لپاره تللی وه او په دې ترڅ کې د تخنیکي ستونزو سره مخ شوه چې د بیړنۍ ناستې کولو د هڅې پر مهال لویدلې. د طالبانو جنګیالیو تر دې وړاندې هم یوه څرخکه د تمریني پرواز پر مهال غورځولې وه.
ویلی چې شیز موږ پښون کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت دوی دوی لري یو کرپټینګ یو حقوق ځان یعنی چی
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل کوچنی خو ګرمه موضوع په جلال آباد ښار کې د طالبانو لخوا په 5.5 میلیون افغانیو د تبلیغاتي سکرین لګول و چې د دې ډلې په حکومت کې د فساد درابر سره کېدو اشاره لرلې. طالبانو که څه هم پر دغه سکرین د خلکو د پام جلبولو لپاره لومړی وار له پاکستان د افغانستان ګټلې کرکټ لوبه نندارې ته کې خو د خو په ټولنیزو رسنیو د دې سکرین له موضوع نه مسخري جوړ شوې او ګڼو کسانو په دغه سکرین د پاسه کومیډي ویډیوګانې اډیټ او فوټوشاپ کړې چې په دې ډول خپل اعتراض هم ښکاره کړ. بل موضوع بیا د طالبانو له صف نه د حمید خراسانی د جلا کېدو و چې خپل وسلی او د موټرو کاروان د طالبانو مسولانو ته په دې بهانه وړاندې کړی چې ولی د څلورم واده پر موضوع د طالب سوشل میډیا کاروونکو لخوا توندې نیوکې وشوې. ګڼو فعالانو ویلي حمید خراسانی به دایښ ته ولاړ شي خو ګڼو بیا ویلي نوموړي د طالبانو په لیکو کې د خپل قدر زیاتولو لپاره دا کار کړی دی. خو تر ټولو جالبه بیا په سیمه ایز او نړیواله کچه ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو لخوا کابل کې خلکو ته د لایسنس ورکولو د پروسی ویډیو و چې باسونه جوړ کړل. په خبره شوی ویډیو کې خودل شوی چې د طالبانو د کابل د ترافیک لوی رئیس څه ډول د خلکو څخه په غیر منطقي ډول د لایسنس لپاره ازموینه اخلي. د سیمه د هیوادونو کارونکو د افغانستان په ترافیکي سیستم حیرت خودلې او ویلې دي چې څنګه په یو هیواد کې په دا ډول د لایسنس ورکول شونی دی او څنګه دغه هیواد کې خلک د ترافیکي پیښو نه خوندی ګرځي. خو نور فعالانو بیا نیوکه کړې چې د طالبانو د ترافیکو ریاست دغه کار په نړیواله کچه د افغانستان د لایسنس لرونکو لپاره ستونزه جوړولې شي. او دا ونه جالب خبر بیا افغانستان اوري چې د روزګان ترين کوټ کې د محمد صادق په نوم یو کس له څلور مرمنو نه د یو شپې اولادونو پلار دی او دا مهال 250 اولادونه ژوند دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون وایي محمد صادق خپل لومړی واده څلويخ کال وړاندې کړی دی او دا مهال 28 زامن او څلورویشت لورګان لري خو نه نور ماشومان مړ شوي دي. جالب خدا دا چې محمد صادق خپل دغه ماشومان او مرمنو ته یوازې درې اتاقه کور تر اوسه برابر کړي او اقتصادي وضعیت تر دې حده خراب ده چې ماشومان ته په ماړه ګیډه د یو وخت ډوډۍ ورکولو توان هم نه لري. هغه د خپل ماشومان روزنې ته هم اریان دی او خلکو یې مرسته غوښتي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي.
څلور ودونه مې کړي دي تقریبا یو مې په تیر حکومت کې کړي دي هغه د چیر نظام کې و هغه مجاهدینو شپې چې و بل مې په طالبانو په تیرو طالبانو کې کړی دي بل مې په تیرو طالبانو کې بل مې په دغه تیر څو په دغه حکومت کې کړی څلور ودونه ما کړی او ما شمه مې د خدای مال د 15 تن اولاد ده.
خو له روزګان ور اخوا مو کندهار نه خبروم چې هلته په لومړي وار د خمرغانو یا شترمرغانو فارمونه د ډیریدو په حال کې. په دغه ولایت کې دا مهال د شترمرغ څلور فارمونه شته چې په نږدې وخت کې به د غوښو قصابي هم په خار کې فعال شي. د شترمرغانو کنداري فارمداران وایي دی ولایت ته شترمرغان له هرات نه راوړي دي چې یوه واهګه 15 کیلو ده خو دا چې په روزنه ډیر نه پوهیدل نو ډیره ترې ناروغي مړ کړل. فارم لرونکي وایي خلک سیل ته ورځي خو داسې خلک هم شته چې شترمرغان ترې د ساتنې او باغچو د زینت لپاره وړي. په ورته وخت کې د شترمرغانو فارم لرونکي د طالبانو حکومت د دغه مرغانو د روزنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي.
تقریبا نجیشت نیمه د ایرات څخه راوړل وي او شپږ دانې یو بل چا باندې خرڅول نو بیا موږ سره پیدل نه دی وسره په خوراکاو په دیو په دوا او په شو مسر نه خلاصې دی نو سره څخه مرس ولل چا او پښه کړی اسول یې سره څوک مریضان سول مرس ولا او دا ودانی اوس پاتې دي دا اوس مخ پر غټدن انشاء الله روان دي اوس یې څو عمر کې کوم تکلیف کوم مشکل نه دی پرسوي دي ساتنه موږ چیشته پاره کوو د پارم د پاره کوو چې اګي واشي شانه دي سی خلګي را سخه یو سی او اوس موږ خلکو تور کړی دي خلکو را سخه وړي دي
تقریبا و د وی میاش و چې موږ راولل نو بیا خوراکام ور برابر کړ خوراکام ور کوله اوس نو تقریبا لس میاشت تر رسیدلې دي نو خلګي څخه راځي سیل کې خلګي ګوري خلګي وړي دا د خلک د شو د پاره په باغچو په باغو کې لکې خلګي باغو د پاره وړي دا تقریبا 3 متره جګوالي لري دا غیاګي د دینه نه دا غیده بل نور ده چې تقریبا دا 15 سیره غیده خوشپیش چې وچ شپیش پلوړ او جواري وسوکو نور خوراکه نه پکښنیوالي باندې خوراکه نه جلاده او وس خوراکه وچ شپیش دي او جواري دي او بور کوو دا په خپل وخت باندې
او پام دې سره آزادۍ رادیو نه د نن و مورز عمران غاړم خو هر ونی د ونی د پیخو د جوړ تحلیل لپاره ما سید شینواری سره د آزادۍ په پاڼو خپل و مورز مهیروي.